مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او اسرار علم مومند درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې له طالبانو سره د خبرو پاړه د پاکستان کورنیو چارو وزیر څرګندونه، د ایراني او سرتیرو پاړه د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټر سره مرکه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبري غونډه، په پیښور کې د جایدادونو کاروباریانو خبري غونډه او د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر څرګندونه پاړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خورځو لمړی اسرار علم مومن ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر وړم. د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره به نیخ په نیغه د سولې خبرې پیلوي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو موندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. او امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د یوکران پر بحران خبرې کړي. او د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره به نیخ په نیغه د سولې خبرې پیلوي. د پاکستان د سرکاري اډو له مخې تېره شپه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې چودري نثار علي خان وویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی چې هدف یې روانه اونۍ له وسلوالو سره نیخ په نیغه د سولې مذاکرات شروع کول دي. نوموړي ویل چې دا ډول مذاکراتو موخه دا تاثر ختمول دي چې ګینې په آینده سمجوتې وروسته یا له کمزور حیثیت څخه له وسلوالو سره خبرې کیږي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې را روانه اونۍ به د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو غونډه کیږي چې هدف یې د حکومتي حکمت عملی د عملي کولو په لړ کې همکاري او ملاتړ ترلاسه کول دي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو موندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی له مشال ډو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وکړه. د ویل د دواړو هیوادونو د پولو ګډ کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې وه چې دواړه هیوادونه به معلومات سره شریکوي.
جوائنٹ بارڈر کمیشن میں یہ بھی فیصلہ تھا کہ دونوں ممالک
د دواړو هیوادونو د سرحداتو په دې ګډ کمیشن کې دا هم پریکړه شوې و چې دواړه هیوادونه به په ګډه هڅې او مرسته کوي. کچیرې د کومو عملیاتو ضرورت و نو پاکستانی ځواکونه به پر خپل خاوره د عملیات کوي، او په دې کې ایرانی ځواکونو ته بالکل اجازه نشته چې هغوی د پاکستان خاورې ته راوړي.
د بلوچستان کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی زیاته کړه چې تر اوسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تختول شوو سرتیرو خوشی کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. د ایران د سرحدي پوځیانو تختولو پړه د جشولدل په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. پاکستان وایي له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څانګه کې مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامله ده. دا خبره پرون د بانو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلام د اونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل اسلام آباد نه غواړي چې د روان کال تر پای وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي.
موږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگي شروع شي او هیله لرو چې داسې به نه کیږي، ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوځي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار، خو موږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او موږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
تسنیم اسلام زیاته کړه بلوچ ملت پالو بلتون غوښتونکو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل شوې ده او دوی په دې اړه له اروپا سره په اړیکه کې دي. د پیښور د جایدادونو کاروباریانو ټولنې مشرانو ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د کرایدارانو رجسټریشن قانون ختم کړي. تیر ورځ د دې مشرانو د پیښور خبریالانو په مرکز کې د تیرې میاشتې په 4مه د پختونخوا گورنر لخوا د کرایدارانو لپاره د رجسټریشن قانون پر ضد خبري غونډه وکړه. دوی ویل نوی قانون له بشري حقوقو د سرغړونې په مانا دی.
یو سړی د پاړی نه راړو، یو سړی د لنډو کوتل نه راړو، یو سړی پاړ چینار نه راځي یا وزیرستان نه راځي، زمونږ شهري دی، معزز دی، قابل قدر دی. زویم چې هغه سره دلته راشي هغه سره کوم دا سلوک کیږي چې تکلیف ور ملاویږي، زویم چې دا د هیومن رایټ وایلیشن دی، خلاف ورزی ده.
د یادونه وړ ده چې د پښتونخوا حکومت د جایداد کاروباریانو ته تر پرون ورځې پورې وخت ورکړی و چې ټول کرایداران دې له تاڼو سره رجسټر کړي. تاسو له مشال لري خبرونه وري د بخانی نړیوال سازمان امینستی انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقوقو ته د خپل انتخاباتي کمپاینونو د ایجنډا پر سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي پر روان انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید زمینی مسایل پرېږدي او د بشري حقوقو مسلې ته د خپل کمپاینونو د ایجنډا پر سر کې ځای ورکړي. په بیان کې د ولسمشر کاندیدانو ته اووه مهمې سپارښتنې شوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوي. د بشري حقوقو قوانین عملي کول د افغان او نړیوالو ځواکونو له جنګي جرایمو سره حساب کتاب او د ښځو د حقوقو خوندیتوب د دې سپارښتنو په سر کې یاد شوي. امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکرین پر بحران خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ له مخې اوباما په وضاحت سره پوتن ته ویلي چې په کرایمیا کې د روس تحرکات د یوکرین له خپلواکۍ سرغړونه ده چې له وجې واشنگټن پر دې مجبوره شو چې په هغو روسي چارواکو بندیزونه ولګوي چې په یوکرین کې د کرملن د پوځي مداخلې تر شا لاس لري. اوباما د هغو سفارتي شرایطو مختصر بیان وکړو چې امریکایي چارواکي یې پر مخ بوزي. د دې شرایطو له مخې روس به خپل ټول پوځونه راوباسي او په کرایمیا کې به یې خپلو مرکزونو ته استوي او دا رنګ نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې د اقلیتي روسانو حقونه خوندي کړي. په تېرو شپږ ورځو کې دا د اوباما او پوتن ترمنځ دویمې ټلیفوني خبرې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسرائیلو هغه ادا دروغ بللې چې وایي په پرمختللو توغندیو بارهغه کشته یې ودرولې ده چې تهران غزې ته استوله. ظریف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا عجیبه اتفاق و چې دا کشته په واشنگټن کې د اسرائیلو د پلویانو له کلنی کانفرنس سره په یو وخت کې نیول کیږي. اسرائیلو د شروع په ورځو دا کشته په سری بحیرې کې ونیوله او ویل د شام ساخت وسلې ایران ته او بیا له نورو سمندري لارو په غزا کې فلسطینی وسلوالو ته استول کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ په منځنۍ سپښ پک سو یو ویشت کیلو هرتز او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي راتلونکي اونۍ ول طالبانو سره مستقیمه خبرې پیلوي. د بلوچستان د کورونو چارو سیکرټر وایي ایران تبه پر خپل خاوره د هیڅ ډول عملیاتو اجازه نه ورکوي. پاکستان وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي. د پېښور جایدادونو کاروباریان وایي د رجستریشن نوی قانون د قبایلي خلکو له بشري حقوقو سرغړونه ده.
یو سړی د پاړی نه راړو، یو سړی د لنډ کوتل نه راړو، یو سړی پاړ چینار نه راځي، یا وزیرستان نه راځي، ادمګه شهري دی، معزز دی، قابل قدر دی.
د خیبر پختونخوا مالی چارو وزیر وایي وفاق دوی ته په پرمختیايي پیسو کې ډېره کمه ونډه ورکوي.
سلور زرا او 221 ارب روپی دا ټول ترقیاتی فندو چې پاغه کې زنګ په صوبه کې صرف یو کم شپېته ارب روپی لګولې.
په ننګرهار کې دینی عالمانو ویلي خځې باید په سیاست کې برخه ولري.
خځه په سیاست کې برخه اخیستل شي
سیاسي حرکت کې چې موږ دفاع کوو یقینا په دې کې موږ سره خځې او نارینه ټول باید برخه وکړي والی.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو او لومړی موضوع دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي راتلونکي اونۍ بل طالبانو سره مستقیمه خبري پیلوي. د مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی له معلومات خلو کدار ته وي چې چودري نثار علي خان د خبري چرته او کله کړی دی او نور څه ویل دي؟
جی بالکل، پامیر ساحل څنګه چې تاسو ذکر وکړو پرون د قومي اسمبلی دوران د پالیسی بیان په وخت باندې داخله چارو وفاقي وزیر دغه خبره وکړه چې د حکومت خواهش دی چې زر تر زره دغه مذاکرات نیخ په نیغه پیل شي او دی غواړي چې په یوه اونۍ کې دننه دننه د نیخ په نیغه دواړه ډلې د یو بل سره کښېني. دغه رنګ دا خبره هم وکړه چې ورسره ورسره د طالبانو یا د کلدم تحریک طالبان نوم نه دی اغستی، خو دا وي چې د دویم طرف نه هم امن وختون کې خلک زیات دي، هغه غواړي زیات خلک چلته کې امني، او د دوی د مرګ سره هیڅ قسمه دښمنی نشته، بلکې د تیرو وختونو د پرویز مشرف دور ته د اشاره وا چې په هغه وخت کې دغه خلکو سره زیاتې شوې دي، د دې سره ناانصافي شوې دي. نو که دغه ناانصافي ختم کړي شي او دغه خلکو سره کېناستل مونږ، نو کېدی شي چې ډېرې مسلې ورسره هوارې شي، او دغه رنګ دغه خلک چې کوم دي دا د ملک په ضد نه دي، البته په د حکومت په ضد وایي داسې کاروایانی کوي، نو هغه به کوي ځکه چې دې سره ناانصافي شوې دي. دغه رنګ دا خو موږ چې یو نوې کمیټې به جوړېږي چې په هغې کې به د وفاق سره سره د خیبر پښتونخوا نمایندګي هم وي، خو د کمیټې د کسانو شمېره او یا د هغې مینډیټ او د هغې واک اختیار هغه هم په ډاګه نه کړو. دارنګ د خبره هم دا تاسو مرد کو چې ګني کم مذاکرات کېږي هغه به د آئین او د قانون نه پرته کېږي، بلکې ده وایي چې هر څه وي نو هغه به ټولو ته ټول ایوان ته به هغه مخې ته راوستې شي. جی
سمه ده، ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښه وو. او ده وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې طالبان سره به راتلونکې اونۍ نیغ په نیغه مستقیمه خبرې کوي، کمیټې به جوړوي، او دغه پرمختګونه د خبرو اترو جوړجاړي بهیر چې دی دا به څاري، او په دې کې به هڅه کوي چې لا نور پرمختګ وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د بلوچستان حکومت وایي ایران ته د اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شویو سرتیرو مندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر اسد ګیلانی له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. تفصیل د همدې مرکې پر اساس په جوړ شوی رپورت کې.
د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ایران کله هم دې ته پرې نږدې چې د دوی پر خاوره د خپلو تښتول شویو سرتیرو د راخوشي کولو لپاره عملیات وکړي. ګیلانی وایي که چیرې داسې وي هم چې ایرانی تښتول شوي سرتیري د پاکستان پر خاوره وي، نو بیا به یې هم د راخوشي کولو لپاره د پاکستان ځواکونه په خپل عملیات کوي. د اسد ګیلانی په خبره په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان د سرحداتو یو ګډ کمیسیون جوړ شوی و چې ایران به یوازې له پاکستان سره معلومات شریکوي، او تر هغه وروسته به عملیات یوازې او یوازې د پاکستانی ځواکونو لخوا کیږي.
جوائنټ بارډر کمیشن مې یې به فیصله تا کې دوه مملک
د دواړو هیوادونو د سرحداتو په دې ګډ کمیسیون کې دا هم پریکړه شوی و چې دواړه هیوادونه به په ګډه هڅه او مرسته کوي، او مرسته به داسې وي چې کچېرې له ایرانیانو سره کوم معلومات وي نو هغه به مشترک کوي، موږ به بیا هغه معلومات تاییدو. کچېرې بیا تر دې وروسته د کوم عملیاتو ضرورت وو، نو پاکستانی ځواکونه به پر خپل خاوره د عملیات کوي، او په دې کې ایرانی ځواکونه ته بالکل همدا اجازه نشته چې هغه د پاکستان خاورې ته راوړي. د صوبې د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلانی زیاتوي د سرحداتو د دې ګډ کمیسیون تر غونډو وروسته چې څومره هم معلومات د ایرانی سرتیرو لخوا دوی ته ورکړل شوي ټول ناسم ثابت شوي. د ویلو وړ ده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په 16 نیټه د دوی 15 د سرحدي ځواک سرتیري تښتول شوی و چې وروسته یې مسؤلیت وسلوالې ډلې جیش العدل قبول کړی و. تر هغه وروسته ایران پاکستان ته اخطار ورکړ چې دا وسلوالې ډله په پاکستاني بلوچستان کې فعاله ده، او د دوی سرتیري به د پاکستان پر خاوره پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څانګه کې مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامله ده. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت وایاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل اسلام آباد نه غواړي چې د روان کال تر پایه وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. تسنیم اسلم وویل بلوڅ ملت پالو بلتون غوښتونکو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل شوې ده، او دوی په دې اړه له اروپا سره په اړیکه کې دي. تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وا پاکستان د سعودي عرب او چین سره دفاعي سانګو کې مرستې کوي او د کې د مختلف قسمه وسلو او جنگي جازونو جوړولو سره سره د وسلوال ځواکونو روزنه هم شامل ده. د افغانستان مفاهمتي عمل په حق له تسنیم اسلم د پاکستانی عزم تکرار وکړو چې دغه لړکې به پاکستان خپل مرسته جاری ساتي، خو باید چې دغه ټول مفاهمتي عمل د افغان ولس په خوښه وي. د افغانستان نه د خارجي قواو د وطن حکلا د یو تپوس په جواب کې ویان دې زیاته کړه چې لا تر دې دمه دا پته نه لګي چې څومره عسکر به له افغانستان څخه اوزي او څومره به پاتې کیږي، خو بیا هم پاکستان د راتلونکي هر قسمه صورتحال د پاره خپل تیاری کړې ده. نوموړې زیاته کړه،
موږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگي شروع شي او هیله لرو چې داسې به نه کیږي، ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوځي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار، خو موږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او موږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
د یو بل تپوس په جواب کې چې هر بیا مري او دغه رنګ نور بیلتون خوخي بلوچ مشران په یورپ کې ناستي او پاکستان کې لاسوهنه کوي، د دې په جواب کې آغلی وې،
موږ د یورپ سره وخت په وخت دا معامله راپورته کوو چې څنګه هغه خلک څوک چې پاکستانیان دي او د ملک په ضد کار کوي هغوی ته یورپي ملکونو پناه ورکړې ده.
د ویاندې په خبره د امریکا خارجه وزیر جان کیری پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، خو د دې لپاره لا نیټه مخې ته نه ده راغلې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا مالی چارو وزیر سراج الحق وایي د پاکستان وفاقي حکومت دوی ته مالی حقونه نه ورکوي. تیر ورځ نوموړي د خیبر پختونخوا مالی ستونزو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل، په تیرو څلورو کلونو کې وفاق د پرمختیايي پیسو په زمن کې پختونخوا ته له څه د پاسه 4000 ارب روپیو یوازې 950 ارب روپۍ ورکړي دي چې دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د مشال راډیو خبریال راکوي.
پیښور سیول سیکریټریټ ودانه کې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق په مشره کې د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو او د دې د هواري په لړ کې یو غونډه شوه، چې پکې د خیبر پښتونخوا د کابینې د غړو نه علاوه د پوزیشن ډلې مشر مهتاب عباسی او نور غړو ګډون وکړلو. سراج الحق د دې غونډې د مقصد په غل باندې مشال لیړو ته ویل،
د دې بنیادی مقصد دا چې خیبر پښتونخوا معاشي لحاظ سره کوم ستونزو سره مخامخ ده چې دا یو حل راوکاږو.
نو موږ دا هم ویل چې تیرو څلورو کالو کې چې کوم ترقیاتي پنګې په ټول کې لګېدلې دي، خیبر پښتونخوا ته پکې پسلو کې صرف 1.5% برخه ملو شوې ده چې د دې صوبې اولس سره سراسر زیاتې دي.
4221 ارب روپۍ دا ټوله ترقیاتي فنډ چې فاغې کې زنګ په صوبه کې صرف یو کم 6 ارب روپۍ لګولې دي، دا د دغه مجموعي فنډ 1.5% را دي. نو دا انتهایی کم دی او ډېر لوی ټوکا ده زمونږ په دې صوبه پورې.
بلخوا صوبایي سملې کې د مخالف ډلې یو غړی او د قومي وطن پټه صوبای مشر سکندر شرپو وینا وا چې دوی د صوبې د حقونو لپاره صوبای حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي، خو باید صوبای حکومت هم په یو کلن طریقاتي پنګه چې دوی تر اوسه پورې پورا نه د لګولې په صحیح توګه استعمال کړي، غری مرکز به هم دغه پښتنه د دوی نه هم کړي.
دا خو ډېر لوی یو سیریس ایشو جوړیږي، ځکه چې فیډرل ګورنمنت هم به دا ایشو ضرور اوچتوي چې تاسو خپل کیپاسټي نشته، تاسو خپل فنډ استعمال نه کړل، بیا موږ نه پسمانه غواړي او پی ایچ ڈی پی کې الریډي موږ ډېر کم شیر ملاوی کی تما خل دې سره نور بم شیر را کمی کی او دا پکاره شي دوی دې دې لپاره کوشش وکي دوی چې کم خبره مخامخ کی خدل او صوبې چې کم حالات دي کم نغدي چونکی د قومي وطن پټه مو د اپوزیشن ټول دا د غو چې زمونږه دا زمونږه صوبه دا او د دې مسلې چې دا زمونږه مسلې دي او دا غل لپاره همیشه موږ आवाज اوچتو.
یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د خزانه صوبای وزیر سراج الحق وینا وا چې خیبر پښتونخوا د ډېر وخت راسي د ترهګری ښکار شوی دا او دې صوبې لپاره چې د بهر ملکونو نه کم د ترهګری او قدرتی افتونو په مت کې امدادونه او پنګ راغلي دي، باید هغه دې صوبې ته ورکړل شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پیښور د جایدادونو کاروباریانو ټولنې مشرانو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې د کرایه دارانو رجسټریشن قانون ختم کړي. تیر ورځ د مشرانو د خپي خبر خبريالانو په مرکز کې د تیرې میاشتې پر څلورمه د پښتونخوا گورنر لخوا د کرایه‌دارانو لپاره د رېجستریشن قانون پر ضد خبري غونډه وکړه. دوی ویل نوی قانون له بشري حقوقو د سرغړونې په معنا دی. کاروباریانو ویل دوی له قبایلي سیمو ورغلو خلکو ته کورونه نشي ورکولی ځکه چې د هغوی پر کورونو چاپی وهل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي.
خبری کانفرنس کې د پیښور پراپرټي ډیلرز اسوسییشن صدر مظهر وکیل دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د کرایه‌دارانو رجسټریشن لپاره نوې قانون لوجه په کرایه کور اخستونکو ډیر خلک متاثر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا قانون بغیر له مشاورت جوړ کړی شوی دی او د سرکاري ادارو او نورو ملازمینو لپاره د انوسی پر ځای د هغوی له دفتری کاغذونو ضمانت پکار دی.
هر سړی پریشان دی، خاص کر هغه کسان چې کم پکره په کورونو کې اوسي. مونږ وایو چې ان او سی دی بالکل اوشي، یو سړی پہچان اوشي چې دا سړی څوک دی، د دې سره تعلق دی، د کم دغه سره تعلق دی. یو سړی د باڑی نارالو، یو سړی د لنډ کوتل نارالو، یو سړی چې دی نو د مثال خبره د پاڑ چینار ناراضي یا مثال وزیرستان ناراضي، ازمږه شهري دی، معزز دی، قابل قدر دی. زم چې هغه سره دلته راشي، هغه سره کم دا سلوک کیږي چې کم طریقې سره هغه دغه کیږي، تکلیف ور ملاویږي. جن زم چې دا لکه مطلب دار چې د هیومن رائټ مطلب دار چې وایلیشن دی، خلاف ورزی ده.
د زیاته کړه چې د کرایه‌دار رجسټریشن کول لپاره د دوه کسانو ضمانت لازمی دی او د بدمنې له وجې د قبایلی سیمو نه کډه کوونکي هر کس په خور کې ضمانتیان نشي پیدا کولی.
ٹرائبل بیڈ نہ چسون رازم والا کور نور زکن ور کو چیر ما سبال چاپ چو ان زم پکے گوایم زما پکے 17 رورم پکے گوی دو پکے ویٹ نسی نو چدا پکے زاغل کور ور کما تا پتر چ پد بچا پلے گو کہ کاغ سکین وایل ویو ک نیوی اغه تکلیف اغه لور اغه تکلیف ملاوی ج ٹرائبل نہ کم رازی جی ادا سے دل کچ مطلب دار چ اغه دے دے وطن نہ شہری نہ دے اغه پار پولیٹیکل ایجنٹس تے دے اغه ول خپل یو طریقہ کار جوړ کی اغه خپل یو فارم ول جوړ کی چ کم ٹرائبل پر نقل رازی اغه فارم دے اغه تا باقی نور کی بیٹا کی فل کی بدل تبر رازی تانہ کی بیور کی
کرایه‌دار ضمانت کې انکی کسانو د معیار په اړه د پیښور پراپرټي ډیلرز اسوسییشن نائب صدر کرامت شاه مشال رډیو ته وویل
پدې کې چې مسئلے داری چې هغه فارم کې هغه حکومت لیکلی لري چې ضلع یا ایجنسی نو چې موږ تانه تلاړ شو نو هغه وایي چې موږ دا ایجنسی چې کوم دی یو به ایجنسی والا قبل او یو به چې کوم دی لوکل سړی قبل او پیښور والا نو هغه ته موږ دوه چې تاسو دینه دا ایجنسی کټ کې او دستخط وتاو کې بس ټیک ته موږ بیا بل لوکل راولو نو هغه هغه سم نه کوي چې اول ټریبل والا چې کم کس راځي قبل یې نه
یاد دی وی چې تر هغه مخنیوي لپاره گورنر خیبر پختونخوا د تیرې میاشتې بس لورم نیټه د کرایې ځایونو لپاره د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس 2014 په نوم قانون منظور کړی وو او پولیس ته په ټوله صوبه کې تر شپږم مارچ پورې په کرایو سیدونکو خلکو د رجسٹریشن حکم جاری کړی وو. حکمنامه کې دا هم دی چې د شپږم مارچ وروسته به بغیر رجسٹریشن کرایه‌دارانو په ضد قانوني کاروایی کیږي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر
لمشال. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزړن ناروغي موجوده ده. په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر د تیر کال پرتله زیات شوی دی، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ ښکار کېدونکو کسانو شمیر کم شوی دی. د فرانسې خبری ایجنسی سی ایف پی د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د پولیو ناروغۍ او د دې مخنیوي کمپین په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمه برخه یې له ګل ایاز اورو.
ایف پی خبرې ایجنسی لیکي هر کال په تورخم پوله شاوخوا 14 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې مقصد یې تر 2013 کال پورې له نړۍ نه د پولیو رنځ ختمول دي. خو پاکستان او افغانستان په هغو دریو هیوادونو کې دي چې تر اوسه پورې د پولیو ناروغي پکې موجوده ده. د پولیو دواړو غاړو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو کې ډېری ستونزې دي. وسبه طالبان د پولیو ضد څاڅکو په اړه منفي پروپاګاندا کوي. خبری ایجنسی کې په تورخم پوله یو مرکز جوړ کړل شوی دی چې پکې د صحت کارکونکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. خبری ایجنسی د یو میرمن شایما چې د پیښور نه جلال آباد ښار ته روانه وه او خپل ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکولو وروسته وویل دوی نه غواړي چې ماشوم یې معذوره شي. دا ناسمه خبره ده چې څاڅکي ورکول یو بده خبره ده. دوی دې سره اتفاق نه کوي او په دې انده چې باید د پولیو رنس مخنیوي وشي. خبری ایجنسی زیاتوي په پاکستان کې پر مخ زیاتېدونکو د پولیو ناروغانو اندېښنې راپورته کړي. تیر کال د پولیو 93 ناروغانو انکشاف شوی وو. همداراز په 2012 کال کې 85 د پولیو ناروغان وو. خبری ایجنسی لیکي چې په پیښور، کراچۍ او نورو سیمو کې د پولیو پر کارکونکو بریدونه کیږي او یا اغوار کړل شي چې له وجې د پولیو کمپاین ځنډول شوی دی. د تیر خالی په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پولیو پر کارکونکو برید کې 11 کسان وژل شوي ول. بلخوا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین کې تر ډیره حده کامیابی ترلاسه شوې ده. په 2011 کال کې د پولیو اتیا ناروغان وو، خو تیر کال په دغه هیواد کې دا شمیره 1400 ته راټیټه شوې ده. خبر ایجنس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو ویان په حواله وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو بهیر ډیر پیچلی دی. د ده په وینا دواړه هیوادونه د پولیو رنس مرکز دی، نو ځکه دا خبره ضروری ده چې د پولي دواړو غاړو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي او تحفظ یې یقیني شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو لکه څنګه چې واوریدل چې مشال ریډیو درته سندرې خپروي، نو راځي چې سندره واورو د فضا فیاض په غږ باندې. الله باران دې راوریږي. فضای فیاض پغه غوانی مسندر اورید او وسو مرزو اسرار علم مومنتا چې د دې محل د خبرونو لنډی زړه ته وړاندې کړي زکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شو.
د پاکستان د کونو چارو وزیر بیلی له طالبانو سره باندې خپل نیغه د سولې خبرې پیلوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې تیر شپه کمی سمبلی ته په خپل وینا کې چودري نصر علي خان وویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی چې هدف یې روانه اونۍ له وسلوالو سره نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شروع کول دي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته دا اجازه کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شو سرتیرو موندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټري اسد ګلانی له مشال دو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وکړه. د ویل تر وسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تختول شو سرتیرو خوشی کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. پاکستان وایي له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څانګه کې مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامله ده. دا خبره پروند د بنو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د اونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل اسلام آباد نه غواړي چې د روان کال تر پایه وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. تسلیم اسلم زیاته کړه بلوچ ملت پال بلتون غوښتونکو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل شوې ده او دوی په دې اړه له اروپا سره په اړیکه کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د ایجنډا په سر کې زیور کړي. د سازمان په بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي پر روان انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید زمینی مسایل پرېږدي او د بشري حقونو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې زیور کړي. او امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکرین پر بحران خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ له مخې اوباما په وضاحت سره پوتن ته ویلي چې په کریمیا کې د روس تحرکات د یوکرین له خپلواکۍ سرغړونه ده چې له وجې واشنگټن پر هغو روسي چارواکو بندیزونه ولګول چې په یوکرین کې د کرملن د پوځي مداخلې تر شا لاس لري.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل او سم ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبريال د پاکستان ننۍ ورځي ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د حکومت او طالبانو د کمیټو ترمنځ په نوې فیصله سازي مرحله کې داخلي دل ته خوشبيني خبره ده او د دې نه دا تم پیدا شو چې اوس به د دوانو خواو مذاکراتي عمل نور هم ګټور وي. اداریه مخکې لیکي چې لدی وړاندې حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ د رابطکاري سلسله شروع شوې وه خو هغه هم بیا د ځنډ ښکار شوه او دا ځکه چې یو خوا خو طالبانو د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ اعلان کړی و خو بیا د اسلام آباد او خیبر ایجنسی لنډی کوتل پیښې رامنځته شوې او دغه رنګ په دې پیښو کې تیزی راغله او د شروع په ورځ کورم ایجنسی کې د ایف سی په اهلکارانو باندې ریموټ کنټرول بم چاودنه وشوه چې پکې شپږ ایف سی سرتیری وژل شول. د ادارې په وینا چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ممکنه اپریشن تر مخه ځینې ترهګر کورم ایجنسی ته راغلي دي او په دې وجه باندې کورم ایجنسی کې داسې پیښې زیاتې شوې. نو په داسې صورتحال کې سیکورټي ادارو له پکار دي چې د شمالي وزیرستان نه دراتونکو ټولو لارو سار وکړي. اداریا اخر کې لیکي چې اوس د نوي حکومتي کمیټې جوړولو اعلان او د طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو د فیصلې نورستو امید پیدا شوې ده چې امن با پزای شي نو باید چې په دې کار کې توندي وکړي شي ځکه چې څومره د عمل اساريږي همره با دې کې خندان پیدا کیږي. نو دارنګ پکار ده چې حکومت مذاکراتو لړکي مخالف ډله هم ځان سره ملګري او دا عمل مخپوړان دی بوزي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل اداریه کې وای چې د تیر شورو پورس د لاهور په یو خصیمه جوهر ټاون کې یو خزي خپل دوه بچي په خپل لاسو اوجل او په خاوندې دا تور اولګول چې هغه به نشک ولا او کور کې د خوراک سخاک د پاره سنو او ما شومان به وګی تګي وو نو زکه اوجل. اداریه وړاندې کې چې دغه پیخي اصل حقیقت به د پولیسو پلټن وروسته را مخته کیږي ځکه چې داخله په کوم ځای کې اوسېدل هغه یو کنال کور دے او د دې موجوده قیمت د 1 کروڑ روپو نه زیات دی. نو بیا څنګه دوی کرا د خوراک څخاک سنو؟ البته یو خبره ډیره واضحه ده چې نن دور کې زموږ معاشره ډیره په بدو روانه ده او دې لړکی د اخلاقی تربیت ډیر ضرورت دی. ادریا اخیری کې د پیغمبر علی سلام هغه قول ته اشاره کوي چې افلاس بعضی وخت انسان کفر ته ورسوي. نو داسې حالاتو کې د سماجی دانشورانو، مذهبي مشرانو، حکمرانانو او نفسیاتی ماهرانو ذمہ واری جوړی گی چې د معاشره سمولو کې خپل کردار تر سره کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او څېړونکي احمد رشید لیکنه خپره کړې ده. رشید وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف حکومت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د سعودي عرب په وینا شام یا سوریه خپله تګلاره بدله کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي ولسمشر باراک اوباما وایي ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره ټولې امریکایي هڅې له مشکلاتو سره مخامخوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او څېړونکي احمد رشید لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان د سعودي عرب په غوښتنه د شام په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده. یعنی پاکستان وړاندې د شام په شخړه کې بې پلوه و، خو اوس به نه یوازې د شام د باغیانو مرسته کوي بلکې هغوی ته به د سعودي عرب په ذریعه وسله هم ورکوي. احمد رشید لیکي د پاکستان د دې پالیسۍ له وجې به نه یوازې په سیمه خطرناک اثرات ولویږي بلکې دلته میش د شیعه مسلک عوام او گاونډي هیواد ایران به هم په دې بد وګڼي. نوموړی زیاتوي کېدای شي چې دا سلسله د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې هم نه آرامي رامنځته کړي، ځکه چې ممکنه ده ایران او پاکستان افغانستان کې د یو بل مخالف هلې ځلې شروع کړي. لیکوال وایي د نواز شریف حکومت هغه رپورټونه ردوي چې ګنې د سعودي عرب په وینا یې د شام په اړه خپل پالیسي بدله کړې ده، خو غربي سفارتکار وایي دا حقیقت دی. پاکستان په مسلمانانو ملکونو کې د مداخلت مخالف دی، خو د شام په اړه دغه د تګلارې بدلون به د دې ضد وي. بلخوا د سکال جنوري راهیسې د سعودي عرب د شاهي خاندان غړو د اسلام آباد لږ تر لږه 15 دورې کړې دي. احمد رشید لیکي په شام کې د شیا بشار الاسد د حکومت خلاف د سنی باغیانو مرسته کېده شي په افغانستان کې د پاکستان او ایران د مخالفت زړه او تراخه یادونه بیا تازه کړي چې پکې د 1900 د لسیزې راهیسې دواړو هیوادونو د بیلابیل افغان جنگسالارانو ملاتړ کړی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي یا خو د صدر باراک اوباما انتظامیه د افغانستان په مسله کې د اوږد وخت لپاره خطل نه غوړي او یا د دغه ستونزې د هواري لپاره پوره تیاری نه لري، خو د دې باوجود د افغان صدر حامد کرزی لخوا د دوه اړخیز استراتیژیکي لوزنامې نه لاسلیک کول امریکا ته د افغانستان د مسلې نه د وتلو جواز ورکوي او دا راز د امریکایي پوز لخوا افغانستان کې د 2014 کال نه پس د 10,000 پوزیانو د پاتې کېدلو غوښتنې ته جواب وایي، ځکه چې اوباما انتظامیه یوازې د 3,500 پوزیانو د ایسارولو په حق کې ده. مجله لیکي صدر باراک اوباما وایي صدر کرزی افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره ټولې امریکایي هڅې د مشکلاتو سره مخ کړې دي او دا راز صدر کرزی غواړي چې د دې مسلې نه په مقامی کچه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. د مجلې په وینا دا دلیل د صدر اوباما خلاف هم استعمالېدلې شي، خو په کار نه دی چې په جنگ کې ښکیل او د جمهوریت لپاره د خواهش لرونکي هیواد د صدر په حیث د کرزی په اړه دا دلیل وکارول شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
روسي رسنۍ د اوکرين بهرن پاړوي چې په کیف کې فاشستان واکټر رسیدلې دي. له شرقي اوکرين کډوال روسي ته روان دي او دا هم وایي چې پر اورتوډوکس کلیساګانو حمله کیږي. دا یو څو جملې دي چې روسي رسنۍ د اوکرين بهرن پاړه په مبالغه آمیز ډول کاروي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګ خبريال رابرټ کولسن د رسنۍ او معلوماتو د جګړې ته کتنه کړې ده چې ما درته ژباړلې ده، نو راځي چې وایو. په اوکرين کې چې سره باندې پاړای حقایق معلومول ګران کار دی، دا سهکاري چې روسي رسنۍ دا کار نور هم سختوي. دا مهال د کرایمیا واک ته روسي ځواکونو په لاس کې دی او مسکو په اوکرين کې د نور پوځي اقدام فکر هم کوي. پر دې وخت روسي رسنۍ او مخکخ سیاسي شخصیتونه په کیف کې فاشستان غندي او داوی کوي چې د يهودانو ضد پیښ کیږي. په ختیځ اوکرين کې پر نسلي روسانو حمله کیږي او ګڼ کډوال روسي ته روان دي.
националистов,
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
вызовами. Бесконтрольных вооруженных экстремистов развернули охоту.
Хо зят малумат на сам ди. Да бе ла сарчино да расане ула рапорту на тарласа шеви ди. Бя де малумату да руси сиясат валану баянуну аван да гарби расане ула рапорту на талар пайда кари да. Да пе хи дену на сава ва навием зигиз кал американи филм Wag the Dog манзар хи, че паке да خپل خوخی معلوماتو جوړون کی رسنۍ استعمالوي چې د یو داسې جنگ ملاتړ وکړي چې هیڅ وجود نه لري. لیکواله کاترین فټس پیټریک د اوکراین په اړه لیکل کوي. دا وایي چې دغه کارونه هماغه عمل دی چې جګړه پیلوي. دا وایي دا هغه عمل دی چې جګړه پیلوي. ویل کېږي چې رښتیا د جګړې لومړی ښکار وي او همدا موږ ګورو چې روسیه یې کوي. زما په اند دا ډېر غیر ذمہ دارانه کار دی. هغوی ډېره کرکه خپروي او ویره او وارخطۍ پیدا کوي. په داسې ځایونو لکه خارکیف کې خلک روسي ټلویزیونونه ګوري. هغوی کېدای شي د سیمې ټلویزیون هم ګوري خو هغه هم پر روسي ټلویزیون ولاړ دی.
They may be watching also local TV, but they're dependent on Russian TV.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر چورکین وایي په کیف کې پر یوې سومې حمله شوې ده. خو د هغې سومې لخوا ویل شوی چې هیڅ داسې کار نه دی شوی. روسي رسنۍ دا هم وایي چې د روان کال یعنی 2014 لپایله لشپګنیم لکه اوکراینیانو زیات کسان روسیې ته تللی دي. خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د دې هیڅ ثبوت نشته.
د اصلاحاتو پلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه.
عبدالقیوم کرزی د ولسمشری کاندید زلمی رسول په ګټه ل خپل نمائندۍ لاس اخیسته دی. قیوم کرزی او زلمی رسول تیر ورځ په کابل کې د خپل پلویانو په یو ګډه غونډه کې د دواړو ټیمونو یا ډلو انتخاباتي یووالی اعلان کړ. کرزی وویل دا کار د هیواد ملي ګټو په خاطر کوي. تفصیل له کابل خان محمد سیند راکوي.
لسبان دی یوی میشت راهیسی چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتی مبارزه پیل شوی. عبدالقیم کرزی د جمهوری ریاست لمړی کاندید و چې د زلمی رسول په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر شو. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې و غونډه جوړه شوې و چې د قیوم کرزی او زلمی رسول ګڼ شمیر پلویانو پکې برخه اخیستې و. قیوم کرزی غونډه ته وینا وکړه. ویل چې وروسته له دې به د ښاغلی زلمی رسول په ګټه انتخاباتي مبارزه پر مخ وړي.
بعد از مشوره با نمایندگان پیش از 28 ولایت کشور
د 28 ولایتونو له استازو سره د مشورې وروسته مو دا یووالی اعلان کړ. زه او زما ټیم سر لنن ځان د دې ټیم اساسي برخه ګڼي او د ډاکټر صاحب زلمی رسول کلک ملاتړ کوو.
قیوم کرزی وویل د فساد ورکول د زور زیاتی او مافیایي کړیو مخنیوي او په هیواد کې اصلاحات راوستل د دو او د زلمی رسول ګډ اهداف دي. قیوم کرزی په داسې حال کې د یو بل کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیریږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو پاڼې او د کاندیدانو لیستونه له نشانونو سره مخکې له مخکې چاپ شوي دي. سره له دې چې دا کمیسیون یو بل ته د کاندیدانو له تیرېدو سره مخالف نه دی خو وایي چې د کاندیدانو په لیست او چاپ شوو پاڼو کې بدلون نشي راوستلی. جمهوری ریاست ته کاندید زلمی رسول وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دا یووالی په انتخاباتو کې د نظم په خاطر شوی دی. زلمی رسول د قیوم کرزی دا اقدام په هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره مهم وباله.
من این حرکت مدبرانه و شجاعتمندانه ای عبدالقیوم خان کرزی را در زمینه ثبات سیاسی کشور
زاد. عبدالقیوم خان کرزی دغه مدبرانه او زړور اقدام په هیواد کې د سیاسی ثبات لپاره یو هڅه ګڼم. وروسته لدی به دواړه ټیمونه د 1993 کال لپاره یو ځای مبارزه کوي.
داسې ناتایید شوي راپورونه هم شته چې په راتلونکو ورځو کې به د جمهوری ریاست یو شمیر نور کاندیدان هم د ځینو په ګټه تیر شي. خو دا تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویل شوی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید به د کوم کاندید په ګټه تیر شي.
د خان محمد سیند رپورټ مو اورېده چې عبدالقیوم کرزی له خپلې نمایندۍ لاس په سر شوی دی. اوس هم ورزو د فی خان په غږ باندې دا سندره اورو.
Oh,
خان په غږ باندې مو سندر اورېدا. په ننګرهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د اسلام له نظره په سیاست کې د ښځو ونډه تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار کړی دی. د پرونی سیمینار ګډونوالو په خپلو ویناو کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې ښځې باید د ټولنې په هره برخه کې نه یوازې دا چې فعاله ونډه ولري، بلکې باید د هغوی پر وړاندې د توپیر پالنې مخنیوی هم وشي. په غونډه کې د ننګرهار پر ګڼو علماو سربیره د مدني ټولنو استازو او فعالانو هم ګډون وکړ. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
په سیاست کې د ښځو د مشارکت په اړه دغه سیمینار په جلال آباد ښار کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر د غونډو په تالار کې ترسره شو چې د ننګرهار د علماو شورا استازو، د شریعت پوهنځي استادانو، د یو شمېر مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقونو په اعلانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې مقصد دا دی چې په سیاسي مشارکت کې د ښځو د ونډې په اړه د علماو نظرونه او وړاندیزونه راټول کړي.
د مارچ اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ را روانه ده، کمیسون هم سکل دا وخت چې د علماو ونډه د ښځو د سیاسي حقونو په مشارکت تر عنوان لاندې د دغې ورځې په مناسبت باندې یو کانفرنس تدویر کړي او د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په خاصه توګه د هغې د مدني او سیاسي حقونو د تحفظ لپاره لري. په دغه کانفرنس کې هغې هم خپل وړاندیزونه لګه کړي او د علماو ونډه د ښځو د سیاسي حقونو د تحفظ لپاره څرګنده شي.
د ننګرهار پونتون د شریعتو په هنزي رئیس سید احمد فاطمی وایي چې د ځانګړو شرایطو په رڼا کې خزي کولای شي چې په سیاست کې ونډه ولري.
باید دغه یو ماحول جوړ شي چې د خزو د طبیعت سره برابر اوسېږي. په دې رابطه ډېر زیات قرآني آیاتونه او نبوي احادیث موجود دي، او دا د ټولو علماو یو اتفاقي مسله ده چې ښځه په سیاست کې برخه اخیستلی شي، خو خاص شرایط او ځانګړی محیط ځانته غواړي.
مولانا محمد الیاس مدنی وایي چې په سیاست کې خزی او نارینه یو شان برخه اخیستلی شي.
موږ درې مکلفیتونه په ټولنه کې لرو. هغه دا چې موږ تاسو باید د اسلام افغان افغانستان دفاع وکړو. دا چې د اسلام دفاع کوو، دا چې د افغانستان دفاع کوو، د افغان دفاع کوو، دا یو سیاسي حرکت دی. نو په دغه سیاسي حرکت کې چې موږ دفاع کوو، یقینا په دې کې موږ سره خزی او نارینه ټول باید برخه وکړي، والی ترڅو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک بی عائشه هغه تاریخ او سیرت ژوندې کړو چې معرکۃ الجمل کې د مسلمانانو د خیګنې په خاطر باندې خپل د کور څخه وته په عظیمه فتنه د منځه وړله.
د یادولو ده چې د خزو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو نړیوال کنوینسون د افغانستان دولت په 2003 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه لاسلیک کړي چې پر اساس د افغانستان دولت د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او یو شمیر مدني ټولنې چې د خزو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو په برخه کې کار کوي یاد نړیوال کنوینسون ته ژمن دي.
رپورت موارد د فرانسې خبری ایجنس په خپل رپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د دولتي ځواکونو او بلوڅ بلتون پالو وسلوالو ترمنځ پر روانه شخړه ډیر باس نه کیږي. دې رپورت د هغه لسکلن بلوڅ ماشوم کیسه راخیستې ده چې یو ورځ له کوڅې ورک شو او بیا څو ورځې وروسته یې په مرمیو سوری مړی ترلاسه شو. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا و.
فرانس پسجانز د خپل رپورت پیل د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د یو لس کلن ماشوم د مړی موندل کېدو له کیسې کړی دی. اجانس د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورنۍ له خولې لیکي چې نوموړي د 13 جنوري میاشت په 8 نیټه په یو ځایي مارکیټ کې لوبې کولې چې یو ډله سړی چې یو څو تن ورڅخه وردی اغوستوي په موټر سایکلونو راغلل او هغه اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړی په یو نږدې ویال کې وموندل شو چې لږ تر لږه په دوو مرمیو ویشتل شوی و. د چکار نیکه او د تره یو زوی د 13 کال اکتوبر په میاشت کې تختول شوی ول چې بیا وروسته پریښودل شول. بیا د ثناء الله په نوم یو بل خپلوان وتختول شو چې د اجانس په خبره لا هم د مړی ژوندۍ پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یوړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجان زیاتوي د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یاد اجانستا په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبې ډېره خوښه وه او کرکټ او ویډیو ګیمز به هم کول. دې تن اجانستا زیاته کړې زما په فکر د هغه د کورنۍ د خلکو په سیاست کې ښکېلتیا د دې سبب شوه چې هغه ووژل شي. د کس دغه راز ویلي د چکار وژونکو دغه کورنۍ ته پیغام ورکړ چې که موږ ستاسو لویان نشو پیدا کولی نو ماشومان هم درته نه پرېږدو. اجانس د پاکستاني او چارواکو خبر هم راغست چې وایي د چکار کورنۍ په غلطه ده. دغه ماشوم په اصل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وژلې دی او غواړي چې پړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو واچول شي. په رپورت کې راغلي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډېر بحثونه کیږي، خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تېرې یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړې ده ډېره خبره نه کیږي. په رپورت کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالملک بلوچ خبر هم راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به ښه دا وي چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یو حل ته ورسي.
له هارون باجا مو د بلوچستان په اړه رپورت اورېده. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله لسګونه کورنۍ د خیبر پښتونخوا مختلفو ښارونو ته پکړه شوې دي. د دې کډوالو په خبره له دوی سره حکومت تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. کډوال وایي په دې اړه هم فکرمندي چې نه یوازې کورونه پریښي دي بلکې د ماشومانو تعلیمي کالي هم ضایع شوی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان کې ناسازه حالاتو له کبله د میرعلي سیمې یو شمیر خلک د خیبر پښتونخوا مختلفو ښارونو ته په کډه مجبوره شوي دي. په خبر کې اوسیدونکو یو کډوال طارق مشال ریډیو ته وویل دوی خپل هر څه پرېښودل او کم چې جمع شوی رقم دوی سره پروت و هغه هم ولګېدو. دی وایي خو تر اوسه پورې حکومت دوی لپاره د څه مدد انتظام ونه کړو.
مشکلات بس لاس خطه مزدوری کو بس سم دا غړی نو سالات دغه شو بیزه بیروزګاره مروزګاره شو هغه کی کم پیسې میسي وکړیانه مریانه فیل تک کورونه ایڈوانسونه دی کور کرایانه دی رضایت دی
یو بل کډوال زبیر چې بنو کی د کرایې په کور کې اوسېږي مشالې ډیو ته اول کې خو زمون کارونه روزګارونه خراب شو نو بل خو د ماشومان او تعلیمي کال هم ضایع شو
بس خپل تیار را فریږي په شو بازار خرو او باقي هو بس سالات دغه نو فلال د موږ سره د غنښت د خلکو وسایل دغه چې روزګار کاروبار د انته د خلکو ک دکاني ک نور روزګاری په سجنا خپل تبن شو سب بګونو کې ولګي دل سب دغه کې ولګي دل کنه نو د روزګار ټوټل بند نه شي مسمن سکو نه پوجي د متفسر شو چې اوس دغه د مارچ شروع شو حالت یې نه نه دی د مشومان سکو
دغرنګ هم پدې لړکی د میرلی نجیب الله زیاتوی
هر څه پاتې دي هر روزګار زندگی ډیره مشکله ده د نه خلکو دسې دي چې هغه خو ډیر غریبانان دي هغه سره د میرلی نه راوته پیسې نشته د کرایې پیسې نشته د کورونو کرایې پیسې نشته د جنو مزدوري کولای شي نه روزګار شته ډیر مشکلات کې مونږ گرفتاری بس خو الله دې فضل وکړي
کله چې مشال ریډیو پدې لړکی د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محمد نذیر سره رابطه وکړه نو دغه وینا
کوم ای ڈی پی استلی دی بنو طرف تا کرک تا نورنگ تا دیکھو دی حکومت په نوټس کې دی تقریبا په 20 تاریخ باندې منیسٹر اف سفران عبدالقادر بلوچ سره مو میټینګ شوی دی هغه مو تا ګرانټی کړی دوی چې دغه دی پر امیر تقریبا د خپل ځای هغه دی پر د خپل لوکیشن د ټنټې او د کانې پینې دوی یا چې څومره سہولت دی حکومت طرف دی هغه دی په باندې خپل سټرګل روان کړی دی او ان شاء الله زه امید کوم چې دی ته
د وینا سره سم چې اول دوی کوشش ته چې اپریشن اون شي او دوی دا کوشش هم کوي چې متاثرینو سره به د حکومت لخوا په کومک کې د زر نکار نه خسته کیږي
او راځي چې وسم د ماستر علي حیدر په غږ باندې سندر واورو
ستا
قدر نزل لا بدميني دلع ساشم زد جم دغم لخكر لا بدلعولا دل وساشم بغماز بسم محشر كرم بل نسيب زول الكرم زبدو